درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کنسول تر 15 کلن ماموریت وروسته لکاره لیریا او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کنسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو لوړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغاني سرمیاش ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیس کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او ورځ مورس د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 15 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیس ته تللي او د سرې میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړی شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څباندې 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتې پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی او ان شاء الله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو اوره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګانډا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو درشې نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نښې او سمبولونه الکول او نور نشه یي مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي ویشتې دي. دا څرګندونه داسې وخت شوي چې تر دې 2 ساعته مخکې د اسرایل یوې بی پیلوټ الوتکې په لبنان کې په یوه حمله کې یو تن وواژه او ځینې نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي حزب الله ډلې چې ایراني ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس 900 کوچاف دوله بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذي دوله لپاره خپل 16 ساعتي پوزیان ولې شي. پرابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. زمو شغله ازادي رادیو اوري د روان خبرونې په دوام کې واوري. د ملګرو ملتو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې سلزپلي اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. له سیدونو وروسته په سلزپلو سیمو کې د خوراکي موادو کموالی لا ډیر شوی. زیر خلک وایي د سیلونو او ورشتونو په نتیجه کې په رامسته شویو ډنډونو کې ماشومان لاندې
ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، آبازۍ پکې کولې.
خو ډاکټران وایي چې له دې کبله ناروغي خپرېدای شي. په پکتیکا کې د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول.
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په سلور ورسوالیو کې دي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې څلور سو کورونو ته پاکي اوبه مهیا شوه.
زنانه او ماشومان به ډیر لري چې 3 کیلومتر څلور کیلومتر د اوبه وي د خوالو ناولي اوبه غوښته بتل.
او نن په مصر کې د مصر، امریکا او اسرائیل استازي جرګه کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلې د اوږدې مودې لپاره لاستیبي تارتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورشتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړمه ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورشتورو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورخل شوی وو. تفصیل واوري.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوی یا ساور له یوشتمه د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او خلک یې په مالی لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونی دلیمو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمه ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سم د لاس ورسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره استراري مرستې چې په وګو کې غنیسوي بسکیټونه او ځانګړي غنیسوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورونیو ویشل دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې ورښتونه و او نن یک شنبه بیا د بنسن په لویدیځ کې د سختو بادونو، دړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولې دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحیح خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د تشاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګ نیوی او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته
د قحطۍ لپاره د لوړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړونکو سیلونو په سیلزپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د دې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیلزپلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاستې ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ځوان برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل سوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود سته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود سوي دي. د یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څه وروسته کرنه کېده، هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مقاومت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
د بغلان ولایت د کارکار کلی اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه ټول شتمنۍ وړي دي.
برما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا د سه اتاق مو را برده، 5000 فامیل مو
هم ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم درې خونی مو سیلابونه وړي دي. زموږ د کورنۍ 15 غړي وژل شوی، مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه لرو، ترې وی خیمه لاندې ژوند کوو، خوراکي او لومړنۍ توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لهکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونه او سیلابونه یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. کیږي چې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخ وروستیو سیلابونو د افغانستان څلیرویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کیږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا څلیرویشت میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې په یو بیان کې ویلي و په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد شپږ او یا سلنه وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوې دي، خو یو شمېر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغۍ رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې ورستۍ ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل:
خانه ما نزدیک آب ایستاده است که ما بعد از مکتب میایم او بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان او بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوال تل نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم کله بچو همسایه کو بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوا.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله جواق وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
د کاسی په نامه څو کلی دی د سیمې ته تللی وم، ډیرای داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازې پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل:
د دغه ولاړ اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ هم کې، لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی تر څنګ کچیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې عوض کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د کرکټ نړیوال جام:
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ټاکل شوی دی چې نن یکشنبه د مصر، د امریکا د متحدو ایالاتونو او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه شي. د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح ښار د سرحدي دروازې پرانیستل دي، خو څرګندنه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سویه سره وویني. اسرائیل د می د میاشتې پر ومه له مصر سره د رفح ښار سرحدي دروازې کنټرول په لاس کې واخیست او څه کم یوه میاشت کېږي دغه مهمه دروازه بنده ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د مصر، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي ښار رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي. نږدې یو میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخې د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهره ټلویزیوني شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي. د دې سرچینې په وینا چې نومې نه ده اخیستل سوی، مصر ټولو ښکېلو اړخونو ته خپل پخوانی دریځ په ډاګه کړی. هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغو نه پرانستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري. د جرمني خبری آژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر، امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو تکشینی. د اسرائیل ځواکونو د می میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح ښار د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست. له دې سره د غزې ګڼ میشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه. مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نیسي، غزې ته ړنګې ته د دې دروازې له لارې د بشري مرستو رسول نه همغږي کیږي. مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1990 میلادي کال کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په غزې تړنګ کې دوامداره پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پارولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړي دي. قاهره دغه راز اندېښنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رف فشار د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمې پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي. رفح ښار ته له وړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده. اسرائیل رفح ښار د فلسطینی ډلې حماس وروستۍ پناه ځای ګڼي، هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېر جمعه په غزې تړنګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیکا ولایت په څلورو لری پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د ځینو وړو او تداوی کیدونکو ناروغیو له کبله هم څاروي تلف کیږي. د هالند کمیټې مسؤلان وایي دوی به په راتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتې ولسوالیو کې هم په همدې ډول په درملو او اړینو وسایلو سنبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا، خوشامند، سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څاروي روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږ یا ډیره مالداري لري او د څارویو له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څارویو کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغیو له کبله ځینې څاروي تلف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومي په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، پر روانو کلونو کې په دې غوی لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتې ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدماتو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسانو ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال راډیو ته وویل:
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومه سیمه چې خصمو انتخاب شوی یو په هغه سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم ویترنری خدمات نه وو او خلک له زیاتو ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښ دي. وایي په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولی شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي حبیب الله وویل:
اوس مهال سلدارې د موږ سره دا کومکونه سوي، موږ ډېر خوشحاله یو. دا کسه کسه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالته تقسیمو زکات، موږ سره د نورو کلیوالو د نورو همسایګانو خی
بل لوري ته چارواکي هم د هالند کمیټې د دې خدمت ستاینه کوي. وایي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسساتو خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني ویل:
اوس تاته د خدمت زمينه برابره ده، اوس به ته په دې مالدار باندې رحم کوي. د مالدار د مال د وقایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ وسته تل شي. دا زمونږ د ملک سرمایه ده.
یاد دی بی افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. کارپوهان په دې اندي که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیره شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وراوخت پخوانی زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ډیره ګټه ورسوي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې نږدې 400 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د کونړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي په دې پروژه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د لمریزې برېښنا پر مټ به په لوړه غونډۍ د اوبو ذخیرې ته اوبه خیژوي او بیا به له هغه ځایه په پایپونو کې د کلي ټولو ساحو ته رسیږي. د دې موضوع نور جزئیات
تازه کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړي چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12 ازادي راډیو ته وویل د نارنګ ولسوالۍ له مټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي. هغه له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د لمریزې برېښنا د ښیښو او نورو وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه ابتدا کوو او د هغې ابتدا لپاره راغلی وو او هغه د کلي خلکو ته سپارو چې سپارښتنه ورته کوو چې هغې آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکي وایي پخوا یې په ډېرو ستونزو له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وي او ډېری وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کېدلې. یو تن حضرت الله
مخکې زمونږ سره په دې کلي کې تقریبا یو کور و چې خواته به جوړ او یو شیبه و چې هغېله به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده ترې کوله. ډېر مشکل و، زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې 3 کیلومتره 4 کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولي اوبه وي هغو پسې به تلله او د هغو نه به یې د خوراک او څکاک او د جامو د صفائی د فار استفاده کول. په دې باندې موږ ډیر راضی نارینه او زنانه او د دې کلی سپینګيري مشران ټول په دې راضی او خوخي.
د نارنګ ول سوالي په لمټک کې په داسې حال کې د 6 میلیونه افغانیو په لګښت 315 کورنۍ د څښلو پاکو اوبو څخه برخمنې کیږي چې د 13 کلونو وچکالیو ډیرې سیمې ځپلي، چینی کاریزونه او څاګانی وچې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلي احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خراب دي، لارې ډېرې خراب دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. دا چې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي. ستاسو کاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه نیک هلی. د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد ترستلی دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خويندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کومه توجه نه کوي. او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا خښ دي تیرې جه دا جدي نه بل جدي او بل جدي په همان دي چا اوالې چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه مستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګراني دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس شپږ دې میوجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کونسل تر 15 کلن ماموریت وروسته لکار لیریا او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کونسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. افغاني سرمیاشت ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړی دي. په لویدیس کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او وړم ورځ د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1500 نور عملیات شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. د دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتی پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي وشتې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل مودادو لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالۍ له عمان او سکاټلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې ورسته لوبغاړي رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په شلوریز نړیوال جام کې تر څو سیالۍ وګټلو وروسته افغانستان دا تو غوړه لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
مودا د مخکینی پړاو ته لاړ شي، دا د نړیوال جام سیالۍ دي اسانه بنې. ځکه چې کومه مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به استنډیز شاته پات کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي ونی په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به تر سره کیږي، او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د تلولۍ راز غاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته ریپورت لرو.
اکثر امتیاز سه خلک غوتم گمبیر ته ورکي. ازما په انتا دا سیده یو ستراتیجی سه جوړ کړه دی. قلاغه دا و سیوی غوښتل سه سنیل ناراین د فل سالت سره او بیا وروسته ګلبس سره.
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوی دي. تر پای پاتې شي. د پیل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالیو دی. د تمریناتي سیالیو لړۍ د می میاشتې په 28مه نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې د سیالي کاناډا د 35 منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بل سیالي کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د 3 وکټو په تفاوت ماته ورکړې ده. نامیبیا بل افریقی هیواد یوګاندا ته په 15 وکټو ماته ورکړې او نیدرلند بیا وتاونه چې د سریلانکا پیاوړې لوبډله ماتې کړې. د تمرینتی سیالیو په لړۍ کې آسترالیا نامیبیا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې او د امریکا او بنگلاديش سیالي د ورخت لامل نه تر سره شوې. د دې تمرینتی سیالیو په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 29 منټه له عمان سره تر سره کوي. دغه لوبه د ترینیډیډ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې تر سره کیږي. سیالی د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 بجې پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوخه خونه لري. د افغانستان بل تمرینتی سیالۍ د می په 1:30 منټه د سکاټلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شل اوریز نړیوال جام د تمریناتی سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندوستان او بنگلاديش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمریناتی سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شل اوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په دویم نیټه د کوربه امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربه توب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په 4 نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز نیوزیلند او پی ان جی سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله که له یوګاندا او پی ان جی پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو د مخکې تک چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو ته داسې ویلې دي
که چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې زموږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پکې شته، امپکټ پلیئرز پکې شته، تنا ځان باندې تا ته لوبه ګټلی شي. راشد خان دغسې یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغسې یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده. سي د غوښتنې په سیالیو کې ماشاءالله فام خو اوس په اخر کې خو مونږ د فضل حق فاروقي بالینګ هم ولیدو چې څومره ښه سوی د ایرلند په خلاف سیریز کې د هغه لائن او لینک او په ځانګړې توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه د ډېر ښه اوسې په یو ورکې د 15 یارکرې وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیلې مو د خپل د لوبډلې سسته سي انشاءالله لوبې به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې راتګ هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلند هم خامخام مات کو. سره د دې چې باید موږ یوګنډا او پاپوا نیو ګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي، ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځونو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلند او ویسټ انډیز آسانه لوبډلې نه دي. ویسټ انډیز ته مو ماتې ورکړې ده په 2018 کې، موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماته ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلند ته ماته نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم چې کم ده، یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي یا عصمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره ښه فام کې ښکاري، خوشنپې سیالیو کې ښه فام راغی بیرته انشاءالله، نو هیلې مو دي چې انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو. خو وړاندوینه ډېره ګرانه ده.
د والد چې د دې شل ورځ جام په ګروپی پړاو کې ټولې څلوېښت سیالۍ د امریکا او ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د اتو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلو به د جون په 29 نیټه وي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په شل اوریز نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروستی افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سږکال 9 افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو بار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږ لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزون کې جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکو شلو ورځو نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیته لوبه وکړي. د ښاغلي ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته دا ده چې تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي او دا ځل به دا چاره ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیگ آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شلو ورځو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډلې کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز نه دي. اوس داسې ځوانان هم شته چې مسؤلیت پرې ویشل کیږي او هغوی هم با مسؤلیته لوبه کوي.
دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپ اچونې روزون کې حمید حسن وایي مهم ورته دا ده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسیدلې دي او دا به مرسته وکړي چې له کنډیشن سره لا ښه بلد شي. هغه د توپ اچونې په برخه کې د ویسټ انډیز د پخواني لوبغاړي ډوین براو راتلل مثبت اغیز وباله او ډاډ یې ورکړ چې دا برخه به تر پخوا لا غښتلې شي.
ډیر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي ته لوبه کوي باید هغه ته داغې کنډیشن داغې د ملک آب و هوا سره د پیچونو سره بلد وي. نو الحمدلله زموږ لوبغاړي ټول که تاسو وګورئ په دنیا په هر لیګونو کې لوبیږي، نه یوازې په آی پی ایل یا دغه شانتې نور غټ لیګونو کې، که تاسو وګورئ په سی پی ایل کې هم دلته لوبېدلې دي. نو ډېر لوبغاړو د ویسټ انډیز وکټو سره بلد دي، دلته لوبه کړې ده، مختلفو ټیمونو نه لوبېدلې دي. او ښه خبره دا ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جے ڈرابو هم دغه سفر کې شامل شوی دی، نو هغه هم ډېر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډېر معلومات ورکړي او ان شاء الله امید د دې ده چې لوبغاړي دغه روان ورلډ کپ کې یو ښه میچونه ترسره کړي افغانستان ته د خیره ډک لاسونه راستانه شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني مې میاشتې په 19مه نیټه د کریبین د سنټ کیټس او نیویس ټاپو ته رسیدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ ویلی دی چې یاده لوبډله اوس د ټرینیډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ یې د مې په 9 او دویمه په 10 له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له نړیوال جام ورخوا د آی پی ایل پر لور د هندستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ګټلې ده. د یک شنبه پر ورځ د مې په 16 نیټه د آی پی ایل لیګ پایلو به د کلکتا نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې دا 2 وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شو. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی ګټي. دغه پایلو به د هندستان په چنای ښار کې ترسره شو. حیدرآباد د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 43.3 اورونو کې 114 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاٹ کمنس اچلری شاویډن مارکرم شل منډې کړې وي. د کلکتې لپاره په توپ اچونه کې انډری رسل 3، میچل سٹاک او هارشد رانا 2-2 لوبغاړي سوځولي وو. د کلکتې لوبډلې هدف د 11 اور په 3 تو پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 25 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې وکړې. د پیلو به د غوره لوبغاړي جایزه میچل سٹاک وګټل او د لیگ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکښ منډه جوړونکی ویرات کوهلی وو، هغه 141 منډې کړې وې او هرشل پټیل بیا د 40 وکټو په اخیستلو سره غوره توپ اچونکی نومول شوی دی. سکل په یاد لیگ کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوین الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې کړې وې. خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتې د لوبډلې مینټور گاتم گمبیر ته ورکوي. په دې تړاو درته د لوبو د مبصر فرهاد فدایي نظر خپرو.
موږ په یو کې کرکټ تنها د ځواک لوبه نه ده، یعنی پاور هیټنګ سره صرف تنه سي کولای شي لوبه وګرځي. په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالفه لوبډله مطالعه کړي او ځانګړي ټکټیکونه وکاره سي دی غیر وجه ته بریا لاسته راوړی شي. د کولکاتا نایټ رایډرز د بریا اکثر امتیاز سه خلک گوتم گمبیر ته ورکوي. زما په انده ده چې د یو ستراتیجی سه جوړ کړه دی، قلاغه دا سیوی غوښتل سي سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګلبس سره اوپننګ لپاره راوځي او د دې د اوپننګ راوتل داسې شو چې د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره ډېر مثبت ثابت شو. نو دا په خپل یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز ګوتم ګمبیر ته ورکړل ځکه چې ده وویل چې راځر نو سنیل ناراین ته وویل چې بس ته وځه او هغه ته ډېره ډاډګیرنه ورکړه. ورته ویل چې که چېرته تا پرفارمنس وکړه ورنه که ستا به دغه پوزیشن وي او ته به د موږ لپاره اوپننګ کوې. نو زه فکر کوم د دې نه د موږ تاسو لپاره درس دا ده چې باید په خپلو لوبغاړو باندې کوچنګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغو ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان څخه وکړي. نو د ګوتم ګمبیر دی زیاتو د سټراتیژیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله وبخه که کیسه لږ اوږده شوله وله خو دا داسې د سنیل ناراین اوپننګ ته راویستل د ګوتم ګمبیر تصمیم و چې هغه د نتیجه یې ورکړله. هغه پکې یوه سلیزه وکړله، پنځوسیزې یې وکړلې، د 150 څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې یوې لوبو کې د دې سټرایک ریټ حتی 200 ته رسیدلې و او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن دې کې بل دا و چې ګوتم ګمبیر شریس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی و چې کله تاسو د شریس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر و خبرې واورئ، هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره مخته وړ. یعنی دا د سې د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه د سې تل د خپل نظریات په کپتان او پروګرام باندې ورته پیبل کې دا د سې باید د یو همغږي په لرلو سره باید کارونه مختوي سي.
اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلو به د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلو به کوربه وي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلو به د هسپانیې د ریال ماډرید او د جرمنی د بروسیا ډورتموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلو به کې د بایرن مونیخ او د ډورتموند لوبډلې بیا د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته لار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو له منځه پایلو به ته رسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې وه خو سږ کال یې په کوارټر فاینل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیره اونۍ د انګلستان د اف اے کپ پایلو به هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې مانچستر یونایټیډ وکړه شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولو ده چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکي نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوی دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپی پړاو کې له ارجنټین، اوکراین او انګولا سره سیالۍ ترسره کړي. د ارجنټین ملي لوبډله په 2018 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه او تیر کال یې بیا تر پایلو به مزل کړی و. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. اوس هم د افغانستان کورنۍ کرکټ. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زونونو په کچا پیل شوې درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 34، مسانک 29، سپینغر 22، بندي امیر 22 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف موسازی 201، ضیاءالحق ساحل 253 او محبوب تسکین 213 منډې کړي دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقي 11 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولي دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام زازی، حمزه علی خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خبرو.
ډیر خینینګز می وکړو ولې چې نه رن اوټ په لاسمن باندې شپیتو کې زو ولاړم یو څو لس منټه او ټوکړل نو ډیر زیات خوشاله نو هغه ته به ما ویلې غنه به زه ډیر ډاډه وم ما ورته مې تا ته زیو بال دوه بال پر اقدمه نو تا غو دروان ور مې زس رنس کوم نو هغه ما پلان ویوړو نو ما هم دا وختل چې اخیره پورې زلاړ شم نو زس سنچری والې شم نو بالکل ډیر پر ما ډیر مهنت کړو ډیر زیات خوشاله ما هر یو پلیئر دار مان سنچری و ما ناټ اوټ شم نو ډیر پر ما ډیر مهنت کړو بل کوچ کپتان ما ته ډیر خپل کو چې زلاړ شم اخیره پوری په وکټ ودرېګم یو سل لس رنز نه ټوټو نو ان شاء الله کرکټ دا کله به زمونږ ورځ وی کله به غور ورځ وی نو موږ کوشش دا کو چې لاین لوین کې بالو کو نو خ کیچ بو کو فیلډینګ مخ کو ان شاء الله بوم بدوی اوټو
زه خو ډیر خوشاله احساس کوم زکه زما اول زل په شروع بال باندې نو ماشا الله موږ سره ډیر سینیئر لوبغاړي دي ډیر سم زده کړه او ان شاء الله پاینده کې ونورم تینې زده کو او د شروع بال کرکټ سره موږ اول زل نو د دې څخه موږ ماشالله ډېر څه زده کړنو چې دا شروع بال کرکټ سره کم کیږي نو ډېر د خوشاله احساس کوم
واقعیا چې ډېر خوندور لوبه ده 3D او ډېر زیات انجوي کوم واقعیا چې ما اول ځل دا چې 3D لوبه کوم او ریډ بول سره لوبه کوم دومره تیارې مرته نه ونیولې او ما چې اوریدلې ول ټول خلکو نه چې شروع بال ډېر غټ کرکټ دا ډېر سخت باندې او ډېر خو مایند سره به لوبه همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لوخا ټول سینیئر پلیران لوخا چې کوم مشورې راکول هغه به مطابق لړم او دومره سخت نه راته
الحمدلله حال ته موږ سره دا سال ته موږ سره د نېشنل لوغاړي هم ول نو دا هغه څخه مو هم زیات شانې زده کړه نو سور او سپین بال کې به الګ فرق وي ځکه هغه ټي 20 فارمټ دا شارټ فارمټ دا نو دا چې دا ډیر لانګ فارمټ دا سور بال چې دا خپل یو ټیسټ امتحان غوندي وي نو دا هغه څخه هم موږ کوچ موږ سره ډیر همکاري کوله ډیر سم واغې څخه مزدا کړه او ان شاء الله د دې څخه هم موږ ډیر سیزا کړه
ما ولا لوبه وا ډیر شان نیو کل ډیر تر خوشاله د خپل رنزونه ډیر خوشاله وم دا کوم دومره مهنت هم کړو او الله هم دومره راکړه روان میچ کې ان شاء الله لګ نورم فوکس سره کو لګ نور کوشش کو چې زیات منډي وک
د دې سالې د پاره هم ډیر خواري کړې وا نو دا غې د خواري د وجه موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې وم نو الحمدلله حال تمه ډیر پرفارمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو وا نو ان شاء الله دلته به مهنت خواري ډیره کوم چې ان شاء الله دلته رنزونه وکم او ټاپ 10 ترایشم ان شاء الله
تقریبا سربل لپاره په پنځل سورځ چې تیاریو کې فزیکل او فټنس هم چې سره کې او خپل بیټینګ هم چې سره کې هم د پنځل سورځ کافی دی ورته
د دې سیالې ته خو موږ کسا هم کوشش پی نه ډارې موږ راغلو دومره پریپریشن هم نو کړای او بیا هم ان شاء الله موږ ورته آماده یو نو ان شاء الله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو په خیر سره بر لاړ شو انډر 19 تر شو فرست کلاس تر شو ان شاء الله نو غواړی مهنت هم ورته ان شاء الله نور هم آینده کې بنور هم کوو ان شاء الله
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو او د دې ونې د مرکه ملمه مو د لوبو مبصر احمد فرحات فدایي دي نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب د پیل پښتنه مداده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالي تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې ل لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې او دغه جوپی د لوبغاړو یو ځکه دل خو به د لوبډلې لپاره کوم ستونزه نه وي پر اتلونکو سیالیو کې
جناب سن صاحب کو کتل سي مونږ خو اکثر لوبغاړي به ازو د پلی آف نه مخکي لوبډلې دغه سره ولا د پلی آف مرحله نه پاتې ولا مثلا راشد خان عظمت الله عمر زای او همدارز نور احمد لکنوال او محمد نبی نوین الحق نو دوی خود مخه ور ورسیدل خو یو رحمان الله ګورباز پاتیو او ګورباز داسې یو حالت کې پاتیو چې فل ساټ لاله یو نو به ستي ګورباز سره دا اختیار نه پاتې کېد چې دای هم ځینې تلاله وي او زه فکر کوم چې دا لکه خبر وسول اساس رحمان الله ګورباز ته گیم ټایم برابر شو ځکه چې گیم ټایم د لوبغاړو لپاره ډیر ګټور ثابت دی شي د انګلند لوبغاړي چې لاله هغوی خوب کمال یو بایلیټرل سیریز د پاکستان سره د لودو سه هغه هم ډیر مهمه ده ماغه خبره ترازو سه گیم ټایم ورګی دی نو گیم ټایم دی غوړي لپاره د پاکستان سیریز شو او د مونږ رحمان الله ګورباز لپاره دغه دوه لوبې سولې سه اول کوالیفایر 1 کې د سن رایزرز حیدرآباد په مقابل کې خپله بیټینګ وکړي او سلو شپیتونه پورته سترایک ریټ او درویش منډه وکړي او بیا په فائنل کې چې لومره مهمه لوبه ولا او ډیر پریشر لري د پکې بیا هم نه درس منډي په درس تو پوره باندې وکړل سکرټری کې تسلط سپورتو او هغه سره کم سي پکالو د پکې لوبه وکړه شاته ډیر په اطمینان کیپینګ وکړه درې کې شو نه ونیول نو زه فکر کوم چې دا بده ډیر کانفیډنس او اعتماد ورکی سی مخکې د اوس نړیوال جام په سیالۍ کې به د افغانستان لپاره ان شاء الله لوبيږي.
د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو سره افغانستان به په خپل ګروپ کې څومره سیالۍ وګټل شي؟
دغه په ګروپ کې هم سره نیوزیلند او ویسټ انډیز دا او یوګاندا او پاپوا نیوګینی دا وارم اپ میچونه کې یوګاندا هم خپل لوبه بایللې ده پاپوا نیوګینی هم خپل لوبه بایللې ده بس الله دې وکړي چې افغانستان په اسانه او په قرار ځینی وګټل شي او ډیره مهمه ده چې کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په خټه او پیری ځینی وګټل شي ان شاء الله ځکه چې چیرته بیا لوبه راغله په انټرن ریټ باندې برابرې ته نو بیا په انټرن ریټ باندې ان شاء الله موږ مخکې وځو او د نیوزیلند او د ویسټ انډیز سره لوبه کې باید یو مات کو چې تر څو موږ مخکې نه پړاو ته لاړ شو هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله ان شاء الله ځانګړي توري لري او ځانګړي برخې کور دي مثلا که چیرې تاسو ګورئ فینیشران دي موږ ستاسو تیز بالران دي موږ ستاسو سپین بالران دي موږ ستاسو همدارز په پایل کې رحمان الله ګربز باندې بیټسمن موږ سره ابراهیم زدران ده نو هیله ده چې ان شاء الله ان شاء الله موږ د دوو لوبډالو سره یو یا کاله کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو ته راشو.
دا ځل په لوبډله کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټ او وساق رحیمی هم ځای شوي دي. مطمئن یې چې په ولس کسي لوبډله کې به ځای ورکړل شي؟
دا به ډېر جالب ایسي وګورو چې موږ ځوانانو ته فرصت ورکړل شي. کو ګوري خو افغانستان یو بیټسمین کم ده نو اسحاق رحیمی ته خو بیخي ځای جوړیږي چې باید یو سپیشل بیټسمین په صفت باندې ولوبه ولې شي. خو خاطر بیا د نړیوال جام او د انټرنیشنل سټیج پرېشر او تجربه ته په کتلو سره نو دا به یو تصمیم سي خپل به دي افغانستان د کرکټ ټیم لوبډل مشر او کوچ نيسي سعید اسحاق رحیمی لوبي کنه خواته بیا ننګیال خروټ ته هم سي تاسو وګورئ هغه لیفت آرم فنګر سپین ده خو په فیلډینګ کې ډیر ښه فیلډر ده همدار اس کې بیټسمین هم ده او بیا ورسره نور احمد لکنوال ده سي آی پی ال ډیر ښه فیلډینګ ډیر ښه وګورئ کې کې چونه ونیول او دواړو د ویسټ انډیز په کنډیشنز کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای دا نو جالب به وي چې وکړل شي څنګه کیږي خو زما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل شي په ځانګړي توګه باندې ننګیال خروټ ته باید فرصت ورکړل شي ځکه هغه ډیر غیزمن او ډیر ګټور ثابت دی ان شاء الله.
ستاسو لاندې په دې نړیوال جام کې به د افغانستان تو په هون کې څنګه ثابت شي په نورو کلونو کې بل خصوص په شلو ورځ نړیوالو جامونو کې د تو په هنه په برخه کې افغانستان ډیر ستونزې ګاللې
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډیر زیاتې منډې نه دي سوي خو دا اوس چې د ویسټ انډیز او د ساوت افریقا کوم سیریز روان و کې ویسټ انډیز د 200 سپورت هم منډې پکې وکړلې نو د دې ته لیدلو سره او بیا دا خو د آی سی سی ټورنمنټ نه وګور وسې وکټ څنګه جوړي خو په ټوله کې د موږ تو په هم کې باید حسابیت سي رحمان الله ګربز یو ډیر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالي ته روان ده نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولای سي سي هغه تغییر راوړونکی فکټری او موږ وکړی شو چې منډې وکړو او موږ په تو په هم کې په راس کې رحمان الله ګربز د سکل د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز منډې کړې دي او همدار اس کله سي د موږ د پایل بیټسمنانو خ پایل ورکړی دا هم موږ لوبډله په ښه حالت کې واو لوبي ګټلې دي نو هیله وځي چې ان شاء الله وکړی شي کنډیشنز به آسان نه وي او هیله مو ده چې ان شاء الله
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دیونی لپاره از مونږه لوبیز سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
شالی دل نہ غلم سامخ دوبارہ تئی بازاری زان نکلو تان کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا توایا مخکارا نکرم ستایاری تا در توایا مخکارا نتیرم جن بنور دستا پسہارا ہے